3000. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د تحریمونو پر ځای راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره باید د نوماندانو ترمنځ یوه اجماع رامنځته شي. او ناټو په هرمز تنګي کې روان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دوستانو په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. همدارنګا د بشري او اساسي حقوقو ونس پروګرام او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې سات خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي وایي واشنگتن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په فراکي د مسافرو پر یو بس پرونی چاودنه غندنه. او د امریکا متحده ایالاتو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وایي چې واشنگتن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره هم پړاو خبرې پیل شي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د انتخاباتو له ترسره کولو سره موافقه نه ده کړې. ښاغلي خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې داسې پریکړې د بین الافغاني خبرو پر مهال کېدای شي.
هر فیصلی که در مذاکره میشه ما از او پشتیبانی میکنیم، اما تا وقتی که او فیصله صورت میگیره
هر پریکړه چې د خبرو پر محل کیږي موږ د هغې ملاتړ کوو. خو تر هغو چې فیصله کیږي موږ د انتخاباتو ملاتړ کوو. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 تنو ځانونه کاندید کړي او تمه ده چې دا انتخابات د تلې په شپږمه ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په فراکي د مسافرو پر سرویس پرونی چاودنه غندلی. انټونی ګوتریش ویل د افغانستان جګړې ټول لوري باید د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. د فرا په افخورما سیمه کې پرون د مسافرو پر یو سرویس چاودنه وشوه چې 15 تنه پکې وژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. ټپیان د هرات روغتون ته درملنې لپاره انتقال شوي. د هرات د مرکزي روغتون ډاکټر عبدالبشیر بارکزی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل ولست ټپیان او 15 مړي د روغتون ته راوړل شوي دي. دا ټپیان درملنه روانه ده. د اکثر روغتي وضعیت خدي او د کسان له روغتي اسانتیاو برخمن شوي. افغان حکومت تور پورې کړی چې دا چاودنه د هغه مایند چاودل لامل شوي چې طالبانو په لار کې خو طالبان ډیر کله د امنیتي ځواکونو د لارو په وګدو کې ماینونه ځای پر ځای کوي. دا پیښه ورځ وروسته تر دې وشوه چې ملګرو ملتونو د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو رپورټ خپور کړ او څرګنده کړ چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% کې کم شوي. خو بیا هم په وروستۍ میاشت کې په بریدونو چاودنو هوایي بمباریو کې سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا فرا د پیخي مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه اخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د شل طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کورنیو چارو وزارت یوې اعلامیې کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 13 وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم شوي. د دې عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو یو تن وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په مشخصه توګه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې پر ښاغلي ظریف د دې بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئی استازولي وبلله او ویل چې جواد ظریف په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه خامنئی ته کار کوي. پایلامیا کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن منوچن لخلی ویل شوی چې محمد جواد ظریف د ایران د رهبرۍ د کار او بې پروا سیاست اوامر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویان دی. د منوچین په وینا پر جواد ظریف د بندیزونو پر لګولو د امریکا متحده ایالات ایران ته دا واضح پیغام ورکوي چې د دې هیواد وروستي اقدامات په بشپړه توګه د منلو نه دي. بلغاریا د امریکا د وو اف شپاړس جنګي الوتکو پیرودلو ته لیوالتیا ښکاره کړې. دا دې الوتکو بیا 1.8 میلیارد ډالر کېږي. د 1990 لسیزې په لومړیو کې په بلغاریا کې د کمونیستي رژیم تر نسکورېدو وروسته دا په دې هیواد کې د وسلو اخیستو تر ټولو لوی او ستر تړون ګڼل کېږي. د دې الوتکو د اخیستو د تړون وړاندیز د بلغاریا په رسمي جریده کې خپور شوی. د جولای په 23 نیټه د بلغاریا ولسمشر رومان رادیف دا تړون چې پکې مهمات روزنه او ملاتړ هم شامل وو ویټو کړ، خو بیا وروسته د دې هیواد د پارلمان غړو د ولسمشر رادیف له پریکړې سره مخالفت وکړ. تمه ده چې د اف 14 امریکایي الوتکو په 2000 2023 او 2024 کلونو کې بلغاریا ته وسپارل شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د سایبیریا په ځنګلونو کې د لګیدلې اور په مړکولو کې مرسته وکړي. د روسیې د ځنګلونو اداره ویي له څو ورځو راهیسې هوا د سانتیګرید تر 30 درجو زیاته توده شوې چې ورسره تالندې او طوفان د سایبیریا په ګڼو ځنګلونو کې اور لګولې. دا دې اورونو لوګیو د سایبیریا په یو شمیر ښارونو او سیمو کې تګ راتګ ستونزمن کړی دی او ځینو سیمو ته یې الوتنې ګډوډې کړي. د اوس لپاره د اطفایې شاوخوا 2500 کسان د سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژنې هڅه کوي. دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. واپوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. خلیلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې ازادي راډیو ته په یوې مرکې کې وویل چې د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی.
یک سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم در کابل بعد از گرفتن وظیفه بوده.
دابم واوری چی په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو په څلورم ورځ هم د سیالیو ډګر سوړ ښکاری ده. د زلمی خلیلزاد د وروستي سفر او همدارنګه له طالبانو سره د لیدو کتو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي انتظار خادم سره مرکه هم لرو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د تحریم پر ځای باید یو شمیر کاندیدان هڅه وکړي چې د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره د نوماندانو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي. د افغانستان په اړه به که وخت و نور رپورټونه هم در واورو. ناتو په هرمستنګي کې روان وضعیت ته اندېښنه کړې. دا هغه مسله ده چې د سیمې او نړۍ پر موضوعاتو کې څېړو. د بشري او اساسي حقونو ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې هم مهیروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. خلیلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی. احمد شیبرو په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی ده چې نن زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي په مشرۍ په پلازمېنه دوحه کې له طالبانو سره وویني. د طالبانو یو جګپړی چارواکی چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره به په اتم پړاو خبرو کې د دوی 19 کسان برخه واخلي. ښاغلی خلیلزاد د قطر د دې سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل چې دا ځلې نږدې یوه نیمه اونۍ په کابل کې تیره کړه او د سولې په تړاو دا سفر خورا ګټور و.
زه نږدې لس ورځې
په کابل کې وم. دا یو ډیر ښه سفر و. دا د دې دندې له پیل راهیسې تر ټولو بریالی سفر
و.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګماره. د تر اوسه پورې له طالبانو سره وپړاوه د سولې خبرې مخته وړې دي. خلیلزاد وایي چې د سولې په ارتباط د راتلونکو ګامونو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره موافقه تر رسیدلې ده. افغانستان تل پاکستان تورن کړی دی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیل زاد وای اوس د پاکستان سیاست بدل شوی.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت میبینم که
د پاکستان په سیاست کې زه مثبت تغییر وینم، چې غواړي په دې برخه کې مرسته وکړي. که څه هم موږ هر کله دا غواړو چې پاکستان باید نور ګامونه واخلي، خو په تېرو څو میاشتو کې زه یو مثبت بدلون وینم.
چند ماه گذشته میبینم
طالبانو د سولې په تېرو پړاوونو کې بیا بیا پر دې ټینګار کاوه چې بهرني ځواکونه دې له افغانستان ووځي. د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو په واشنگتن کې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د راتلونکي میلادي کال تر نومبر پورې کم کړي، خو امریکایي رسنۍ څرګندوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو مسأله له طالبانو سره د سولې له خبرو سره ارتباط لري. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له خپلو مشرانو سره سلا مشوره بشپړه کړې ده او خلیل زاد ته انتظار کوي. بل لور ته پرون زلمی خلیل زاد پر ټویټر ولیکل که طالبان د خپل اړخ چارې ترسره کړي، دوی به خپل کارونه بشپړ کړي او هغه موافقه به نهایي کړي چې تر اوسه کار پرې شوی دی.
و موردل چې زلمی خلیل زاد وی له طالبانو سره تر خبرو مخکې په کابل کې له چارواکو سره لیدنې کتنې ګټورې وي. د نړیوالو چارو افغان شنون کې او د افغانستان د سولې فعال انتظار خادم را سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې دی. د سره د خغلی خلیل زاد د څرګندونې او همدارنګه کابل ته ترسره کړی سفر او دوهی تر راتلونکي سفر سیړو. خادم صاحب لومړی خو مننه کوو، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. دا راته ووایي چې خلیل زاد وایي کابل کې سفر داسل تر نورو ګټور و، ولې په دې سفر کې څه ترلاسه کړل؟
سهار په خیر. زه باور لرم چې خبرې تر عمل او ارمان تر حقیقت فرق کوي. د افغانستان د جګړې پیچلتیا دا خبره ده چې موږ امیدونه او هیلې وزې کوو، خلکو ته ورکو، د خلکو پر ترلاسه کوو، موږ الفاظ کرو بیا په مقابل کې خدمات ترجنو کوو، یا د خپلو خبرو سره سم لاړ نه شو. نه یوازې دا چې حالات سنبالېږي نه، بلکې حالات خرابېږي، ځکه خلک توقعات پورته ځي. زه باور لرم چې درې څلور مسلې د افغانستان د جګړې د پای او د سولې راتګ لپاره مهمې دي. یو سیاسي تفاهم دی، ملي اجماع ده، د سولې د مذاکراتو میکانیزم دی، او د خلکو باور دی چې په هغه کې د سیمې د هېوادونو مسله هم راځي. کله چې موږ د سیاسي اجماع خبره کوو، ته ناټو د ملکی سفیر جان کی خبره بتاسي او دلی وی چی په ملیدلې چې افغانستان د سولې په مخ کې په وړاندې باندې د سیاسي اجماع نه وجود دی. نو کله چې موږ د لاسټونو خبره کوو یا د خلیزات سفر کامیابی خبره کوو، په اوټومات ډول باندې ور ملي اجماع خبر په ذهن تر راځي، په داسې حال کې چې دا نشته دی او سم ماتم خنده.
خاغلی خادم، افغان حکومت ویلی دی چې دی یو ټول شموله مذاکراتی یا مرکچی پلاوی په جوړښت سلا شوی دی، فکر نه کوي چې دا اماغه اجماع د چې تاسو ورته اشاره کوي؟
تر تیرو اتو مسایس د افغانستان کې د سولې په اړه باندې وختونه منځ شوه دی. د قطر د کانفرنس په اړه 300 نفر ټاکل، دا هغه څنګه تقریبا لسو یا یولس نفر چې ولسمشرغني وټاکل د خپل مذاکره کوونکي ټیم په حیث باندې، هغوی په کامل ډول باندې د سولې مسلې نه آګاو نه خبرو. د مذاکره کوونکي ټیم لپاره څو ډېر مهم شاخصات دي. لومړی دوی باید نیت ولري، د سولې دوی باید تعهد ولري، دریم باید تجربه ولري، څلورم باید د افغانستان په جګړه او سوله کې له دغه قضایو خبر وي. په داسې حال کې چې له مدني ټولنې یو څوک راپورته کول او د مذاکره کوونکي ټیم په حیث باندې ګمارل، دا په خپل په هیڅ وجه باندې د افغانستان د هغه ژورو حقیقتونو انعکاس نشي کولی، او د افغانستان د ارزښتونو اساسو نشي کولی چې موږ سره لاس ورکړو. تر ټولو مهمه خبره بیا دا ده چې دلته اصلا ارمانی بحث مطرح نه دی. دلته دوه مسلې دي، یو افاقي بحث دی، لوی بحث دی، مجموعي بحث دی، یو جزئیاتي بحث دی. کله چې موږ د خلیزات ته مذاکره کوونکو اجنډا هغه کم بهترو اجنډا پر هغه کې موږ خبره کوو، څلور مسلې خلوی دادی په خلیزات او طالبان به توافق کوي، خو آیا د هغې جزئیات عملي کول، په هغې جزئیات باندې پوهېدل، په چارچوب کې چول پر دیم بحث شوی دی کنه؟ نو کله چې د حکومت د خوانه د مذاکره کوونکو ټیم د 15 نفرې ټیم خبره کوو، زه بیا خپل شکوک لرم چې دغه خلک یا دغه اشخاص په هیڅ وجه باندې اکاډمیکو کتابونو اصول او همدارنګه د عملي تجربو په بنیاد باندې سنبال نه دي. بیا خدای نخواسته داسې ونشي چې یوازې سلیقوي او افزاري سیاست وشي، دا خلک لاړ شي ګټې خپلې شخصي مخکې ونیسي او ملي ګټې وروسته.
ښاغلی خادم دا راته ووایي چې نو زلمی خلیلزاده دام وایي په ځانګړې توګه یې له ازادي راډیو سره په یوې تازه مرکه کې هم ویلي دي چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د ده په وینا زیات پرمختګ شوی دی، موخه یې هغه دا ده چې هم له طالبانو سره هم له حکومت سره هم له نورو لورو سره دغه پرمختګ. تاسو څه فکر کوئ دی په کومه برخه کې نو پرمختګ یادی؟
دوه ډوله پرمختګونه زه یادوم. یو هغه پرمختګ دی چې د امریکا او طالب اړخ د خپلو مشخصو اهدافو تحقق لپاره کاریږي. شاید چې طالبان یو غوښنه برخه د قدرت واخلي او امریکا په محترمانه ډول دوی د الفاظو سره سم له افغانستان ووځي، اروپو ځان ته کیږي، پومپیو د خپل د ټرمپ او د خلیلزاد څرګندونه د نور واشنگټن میسي پالیسي جوړونکي یوازې د فرار لار غوره کوي. ما مخکې په یو مقاله کې لیکلی و چې دوی بقا په افغانستان کې وي ولې باندې بدلوي. نو کله چې پرمختګ خبره کوو دوه طرفه پرمختګ دی، هغه د افغانستان د طالبانو او د امریکا دی. او کله چې موږ د تلپاتې سولې خبره کوو، د سولې خبره کوو، په هغه کې د افغانستان ملت لا اوس هم د دغې ټولې پروسې جدا دی یا بهر دی. بحث مې دا دی چې رښتیا امریکایان به له افغانستان وځي، طالبان به قدرت ته راشي، دوی به د قدرت برخه شي، یا به په نظام کې مدغم شي، یا به قدرت شپېته څلوېښت سلنه واخلي، پروسه به شروع شي، یو څو نفر به له هېواد ووځي، یو څو نفر به هېواد ته راشي. خو د افغانستان د ملت د سوکالۍ کوم شاخصونه چې دي هغه په نظر کې نیول شوي دي. حکومتداري به څنګه کېږي؟ مثلا د موافقې خبره کېږي، خلیلزاد موافقې خبره کوي، کومه موافقه؟
ما غوښتلم دا دلته تاسو نه وپوښتم چې زلمی خلیلزاد هیله من دی چې دا ځل به په دې پړاو خبرو کې په دوحه کې له طالبانو سره یو هوکړه یا موافقه لاسلیک کړي، ځکه دی وایي چې د خپل کارونه بشپړ کړي او که طالبان هم خپل کار بشپړ کړی وي دغه هوکړه به لاسلیک شي. آیا دوی همدومره نږدې دي دغه هوکړې لاسلیک ته؟
په هوکړې کې څو مسلې مهمې دي. یو د هوکړې عملي بودن چې څومره عملي دی، څومره عملي جامه اغوستلی شي. دریم د منطق د هوکړې منطق دی. دریم د هوکړې دوه طرفه اغوستل ورکول دي. څلورم د افغانستان د ملت د فعالیت شتون دی. زه تر نن ورځې پورې په داسې حال کې چې شیبه شیبه د سولې خبرې څارم، زه د یو ځوان په صفت باندې پوهېږم چې په دغه هوکړه کې څه دي. آیا دا هوکړه به همداسې وي چې د طالبانو د امریکا تر منځ وشي او بیا دې لکه د کونس د کانفرانس پایلې د افغانستان پر ملت باندې لکه جیخ کېښودل شي؟ لازمه دا وه چې حد اقل د افغانستان د ملت سره دا خبره، حتی د افغانستان لوی سیاسي په دې نه پوهېږي. نو کله که سوله که جګړه زما پر سر باندې حاکمه وي او زما ژوند داخلي او سوله زما ژوند یا زما په برخلیک حساب کتاب کوي، لازمه دا وه چې د افغانستان ملت دا خبره ښودل شوې چې اصلا هوکلی یعنی څه، موافقت یعنی څه. زه بالکل دا منم چې ضرور خبرې مو سره کړي دي، ښه مو سره کړي دي. د افغانستان امریکا ته تهدید به نه مواجه کېږي، امریکایان به له افغانستان ووځي، طالبان به قدرت ته راځي، اوربند به کېږي. مګر دا ډېرې لویې غټې مسلې دي. د دغه مسلو جزئیات پراتک سلګونه داسې نورې مسلې دي چې هغه ځای کولی شي. نو بهتره دا ده چې موږ اصلا جزئیات تللی دی، په ډېرو مسایلو باندې موافقه کړې وي، اساسات مو سره منلی دی، بیا مو خلکو دا هیلې ورکړې وي چې موږ موافقې ته رسېږو. که نه نو دا یوازې یو نمایشي سوله ده او تلپاتې سولې ده.
ډیره زیاته مننه کوم. انتظار خادم وو چې د زلمی خلیلزاد په ورستیو څرګندونه او همدارنګه د افغانستان د سولې په بیلابیلو اړخونو یې خپل نظر څرګندو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې په بریدونو، جګړو، نښتو، چاودنو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله تل د اندېښنې وړ یوه مسله ده، هم د نړیوالو بشري حقونو ټولنو لپاره او هم په افغانستان کې د ننه د عامو وګړو او همدارنګه مدني فعالانو لپاره. ګڼو لویدیځو رسنیو په فراه ولایت کې په هغه چاودنه تبصرې کړې دي چې په لسګونو ملکیان چې په یو بس کې سپاره وه هغوی ته پکې مرګ ژوبله واوښته. ملالۍ بشیر پاړه جزئیات لري.
یو شمیر نړیوالو رسنیو پر هرات کندهار لویه لاره د چهارشنبې په ورځ پر ملکیانو حملې ته پام کړی دی. په دې حمله کې د ډیری ښځو او کوچنیانو په ګډون 15 کسان وژل سول او 28 کسان ټپیان سول. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکلی چې دا پیښه په افغانستان کې پر ملکیانو د ډله ییز برید وروستی مورد دی. عبدالوحید چې د مسافر وړونکي بس څنګ ته د خپل موټر په چلولو بوخت و ورځپاڼې ته په خبرو کې دا پیښه یوه غمیزه بللې ده. د ده په وینا تر چاودنې وروسته اور په بس کې د سپرو کسانو د سوځولو لامل سو. په مقاله کې راغلی چې تر دې پیښې یوه ورځ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې طالبان او نور سخت دریځې په افغانستان کې پر ملکیانو د ډیری حملو مسؤل بلل سوي دي. د راپور په وینا 80% حملې طالبانو، 12% داعش ډلې او 3% د دولت نامشخصو مخالفانو کړي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي چې د دولت پلوه ځواکونو هوایی بریدونه ملکیانو ته د تلفاتو او وشتو اصلي لامل دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د راپور په پای کې لیکلي افغان حکومت او د امریکا پوځ د ملګرو ملتونو د دې راپور د موندنو په اړه پوښتنې مطرح کړي دي. ګارډین ورځپاڼې هم د چهارشنبې په ورځ د هرات کندهار پر لویه لاره چاودنې ته کتلې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په فرا ولایت کې د ماین چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل راپور خپور کړ. ګارډین د ملګرو ملتونو له قوله لیکلي چې وایي د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر 2018 کال د همدې مودې په پرتله 9% کم سوي دي، خو بیا هم شمیرې تکان ورکوونکي دي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو په پرتله افغان او امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د ملکیانو د وژل کېدو زیات مسؤلیت پر غاړه لري. ګارډین ورځپاڼې د راپور په پای کې لیکلي په افغانستان کې د ملکیانو وینې تویدل په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري د دغو خبرو هدف د سولې توافق ته رسیدل دی او دوه موضوعات مطرح دي. طالبان غواړي بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او په بدل کې امریکا ته امنیتي ضمانت ورکړي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد پر ضد استفاده نه کیږي.
زمګګلا ازادې رادیو ناورې دوستانو وسم رازو د انتخاباتي منډو ترلو مسایلو ته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای د تحریم پر ځای د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره باید یو شمیر کاندیدان هڅه وکړي چې د ټولو کاندیدانو ترمنځ اجماع رامنځته شي. د دې موسسې چارواکي ټینګار کوي کارتیا ولیدل شي فیفا چمتو ده چې د حکومت او یو شمیر کاندیدانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو حکومت ترمنځ روان کړکیچ د دغه بهیر خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید د چهارشنبه پورز په کابل کې په دې اړه یوې خبري ناستې ته وویل:
موږ په دې حساسو شرایطو کې په هغه څه چې زیات ټینګار لرو هغه د نوماندانو او سیاسیونو ترمنځ د رڼو مشروع او هم شمولو ټاکنو د ترسره کېدو پر سر د یوې هر خیز اجماع را مست کول دي او ورسره د سولې پروسې ته هم باید عملرنه وشي.
سول هم باید با هم داشته باشند.
د خاغلی رشید په وینا د سولې منډه ترډ او په ورته وخت کې د یو شمیر نوماندانو لخوا راتلونکو انتخاباتو ته د تحریم غوښه غټی کیدی چې خلګ او مدني ټولنې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو او نه کېدو په اړه شکمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ونی مخکې د ولسمشیزو نوماندانو شورا د اعلانې په خبرولو سره د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د تحریم غوښه وکړ. اعلانې کې ویل شوی و چې په انتخاباتو کمیسونونو کې غیر شفاف ګمارنې د حاکم ټیم لخوا د دولتي امکاناتو استفاده د حاکمو کاندیدان لخوا د ملي ټلویزیون خپلول د هغه دولتي کارکونکو تهدیدول چې د غیر حاکمو کاندیدانو پلویان دي او داسې نور موارد دغه شورا د پریکونو د انتخاباتو تحریم لاملونه ګڼل کیږي. دغه شورا د اعلامیې په پای کې راغلی وو کچیر حاکم ټیم تر یوې اونۍ پورې دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي انتخابات به دغه شورا لخوا تحریم شي. په اعلامیه کې حاکم ټیم ته د ستونزو د هوارولو موده سبا پنځشنبه پورې کیږي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاندیدان مثلا انتخابات خو تر سره کیږي، حتما تر سره کیږي، انتخابات خو خواته روان یستو او زمونږ هیله هم دا ده چې هغه کسان چې په دې پروسې کې ګډون لري دوی د خپل تعهد وکړي. نو مشخص موارد چې ځینې کاندیدان مطرح کړي دي هغه زه غواړم چې بیا هم یو ځل بیا رد کړم. د افغانستان ولسمشر مخکې د دې چې کاندید یو ولسمشر دی او د حکومت پر وړاندې خلکو پر وړاندې ډېر لوی مسؤلیت لري، د حکومت د امکاناتو نه ګټه نه اخلي، تقرریات چې سوي دي هغه ټول د رئیس د ولسمشر د قانوني صلاحیت په چوکاټ کې سوی او ضرورت پر اساس سوی او هیڅ رابطه انتخاباتو سره نه لري.
د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې د تیر یک شنبه په ورځ پیل شوې. د یادونې ده چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسان نوماندي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. وروسته ستاسو له سمسونو او پیغامونو هم راخلو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ و مسله. اروپایی ټولنې او ناټو په هرمز تنګي کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې لړ کې جرمني ویلي چې په فارس خلیج کې بل اروپایي ټولنې سره په همغږۍ همکاري وکړي. په سیمه کې د تهران او واشنگټن کړکیچ د تیلو د صادراتو په وړاندې اندېښنې زیاتې کړي. احمد شیبر پرې تفصیل لري.
د جرمني حکومت وی برلین دې ته لیواله نه دی چې د هرمز په تنګي کې د امریکا په مشۍ له سمندري ماموریت سره یو ځای شي، خو پر دې غور کوي چې د اروپایي ټولنې له یوه سمندري ماموریت سره یو ځای شي. دا څرګندونې د واشنگټن د وروستي وړاندیز په عکس العمل کې شوې دي. د هرمز له تنګي د تیلو بیړۍ او نورې تجارتي کښتۍ پورې وځي او ډېر بیروبار پکې وي. د دې سیمې د امنیت او هلته د ایران د بریدونو پر ضد د مبارزې لپاره واشنگټن د مرستې غوښتنه کړې وه. د جرمني د حکومت ویان اولریک دیمر وویل چې برلین بل ډیموکراتیکو لارو د واشنگټن او تهران ترمنځ د شخړو د راکمېدو هڅو ته دوام ورکړي. په دې ترڅ کې د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د جرمني له دفاع وزیر انګرید کرامپ کرنباور سره په بروکسل کې پرون ګډې خبرې غونډې ته وویل. د ناټو متحدان په فارس خلیج کې وضعیت ته اندېښمن دي. ښکاره ده چې د بیړیو آزاد تګ راتګ هلته د ناټو ټولو متحدانو ته مهم دی. د ناټو یو شمېر متحدان دغه اوس هم په خلیج کې شته، خو هلته د ناټو د یوه ماموریت غوښتنه نه ده شوې. خبری غونډې ته د جرمني دفاع وزیر کرنباور وویل چې د امریکا د متحد ایالاتونو له لورې یوه ابتدایي غوښتنه شوې ده چې له فرانسې او بریتانیا سره په مشوره به غور پرې وشي. د میرمن کرنباور په وینا جرمني به د سمندري امنیت لپاره له بریتانیا او فرانسې سره بیا هم همغږه وي او برلین په دې باور دی چې په فارس خلیج کې د اروپایي ټولنې یو سمندري ماموریت داسې مسله ده چې د دې وړ ده چې غور پرې وشي. د واشنگټن او د هغه د متحدانو او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته تر دې زیات شو چې د امریکا متحده ایالاتونه تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه بهر شو او پر ایران یې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. تیره میاشت ایران یو بیړی بریتانیایي ځواکونو په جبل طارق کې په دې تور ودروله چې له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده او سوریې ته تیل لیږدوي. تر دې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا د تیلو یو بیړی ایران ودروله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله بارکزی د هلمند د ناوې څخه په راستولې سمس کې وایي د اتم پړاو خبرو لپاره هیلمن یو خدای وکړي چې دا خبرې به د جګړې په اور وواشي، سوله به وشي او د افغانستان د شهیدانو وینې به وچې شي. همدرد ستخیلی د هلمند له ناوې نوی د طالبانو څخه غواړو چې په لوی اختر کې د اور بند وکړي. د بکوا ولسوالۍ څخه علي احمد وایي، البته د سرچینو له کلي نه، چې کاندیدان پوهیږي چې اول سوله ده او بیا انتخابات، په همدې خاطر انتخاباتي کمپاین نه کوي. فضل کریم درویش د زازی آریو پکتیانه وایي چې هیلمند د سولې خبرې چې په دوحه کې کیږي په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګېدو سبب شي. محمد قاسم زواک له هلمند نوایی، پر عامه تاسیساتو باندې حملې کول جنایت دی، ځکه دا د ولس د ارامتیا لپاره دي نو باید ډېر پام ورته وشي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه پر استولې سمس کې وایي، خلیلزاد خو ویلي چې د کابل سفر بریالی و بای چې د قطر د غونډې نتایج له افغان ولس سره شریک کړي. دوستانو دا ستاسو څو پیغامونه و، ستاسو د نورو پیغامونو په هیله یو. اوس هم اته نیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې واشنگټن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د انتخاباتو د ترسره کولو سره موافقه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي په فرا کې د مسافرو پر یو بس پرونی چاودنه غندلې ده. انټونیو ګوتیرس ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ټول لوري باید د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د فرا ولایت په فرما سیمه کې پرون د مسافرو پر یو سرویس چاودنه وشوه چې 15 تنه پکې وژل شول او 20 تنه نور پکې ټپیان شول. افغان حکومت تور پورې کړی چې دا چاودنه د هغه مینده چاودلو له امله شوې چې طالبانو یې خو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 40 طالب وسروالو د وژل کېدو او 10 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په ویلامې کې پر ښاغلي ظریف د دې بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه‌ای استازولي وبلله. وی ویل چې جواد ظریف په مستقیم او غیر مستقیم توګه خامنه‌ای ته کار کوي. او بلغاریا د امریکا د وو اف 14 جنگي الوتکو پیرودلو ته لیوالتي احکار کړي. دا دی الوتکو بیا 1.8 میلیارد ډالر کیږي او په بلغاریا کې د نویمې لسیزې په لومړیو کې د کمونیستي رژیم تر ماتې وروسته دا د دې هیواد د وسلو پیرودلو تر ټولو ستر تړون دی. دوستانو د خبرونه په پاتې برخه کې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او همدارنګ ژوند په شیبو کې خبريږي. خو تر هغه مخکې د دې سات اورستې ریپورت راخلو. د افغانستان ولسی جرګې د 1409 مالی کال منځنۍ بودیجه د رایو په اکثریت رد کړه. د بودیجه کې ځینو وزارتونو ته اضافي تشکیلات ورکړل شوې دي. تفصیل به له ناجیه صافی واورو. ورپسې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې مهیره وي.
وکیل صاحبایی که رای موافق دارن کارت سبز، کسایی که مخالف هستن کارت سرخ. با استثناء کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
در افغانستان ولسی جرگی در 1399 مالی کال منځنۍ بودجه له اوږدو بحثونو وروسته د رایو په اکثریت رد کړه. د مالی او بودجه کمیسیون غړي محمد عظیم محسنی وویل د کال په پیل کې دغه بودجه 399 میلیارد افغانۍ وه او د کال په منځ کې 0.9 میلیارد افغانۍ زیاته شوې چې په مجموعي ډول 3.0 میلیارد افغانۍ کېږي. نوموړي وویل چې دغه بودیجه ځکه زیاته شوې چې د حکومت له لورې د ځینو وزارتونو تشکیلات زیات شوي، غیر قانوني واحدونه جوړ شوي او همدارنګه له پراختیا پروژو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره ځانګړي شوي.
په
دې اړوند وکیلانو نورې اندېښنې دا دي چې هغو ادارو ته بودیجه په پام کې نیول شوې چې تر اوسه د ولسي جرګې له لوري رای نه ده اخیستی، لکه د سولې په برخه کې د دولت وزارت چې تر اوسه شورا ته ځواب ویونکی نه دی. بله اندېښنه دا ده چې هغو وزارتونو ته بودیجه ځانګړې شوې چې د سرپرست وزیرانو له لوري اداره کیږي.
یو شمېر نورو وکیلانو ویل هغه ادارې باید له منځه ولاړې شي چې په غیر قانوني ډول رامنځته شوي. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشر دوست وویل
در خانه قانون به ما میگوید شما خلاف قانون کار کنید.
در قانون جلوالو پکور که دست غختنه لوکیلانو کیگی چه غیر قانونی کلنی اومانی فقی داره چه قانونی موجودیت نلری در اساسی قانون خلاف تصویب سوی تاس نغختنه کیگی چه و تا بودجه تصویب کری در ملت کورتا یا لویس پکاوایده.
د افغانستان د ولسی جرګې له لوري د 1399 مالی کال منځنۍ بودیجه بیرته مالی وزارت ته ولېږل شوه چې تر لازمو بدلونونو وروسته بیرته ولسی جرګې ته ولېږي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا وویل چې د کال منځنۍ بودیجه به مالی کمیسیون وسیړي او په دې اړه به د کمیسیونونو نظریات راټول او عمومي ناستې ته وړاندې کړي او وروسته به یې په اړه پریکړه کیږي. ټاکل شوی چې د کال منځنۍ بودیجه راتلونکي اونۍ یو ځل بیا د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. خو د ولسی جرګې غړي وایي تر هغه چې لازم اصلاحات پکې رامنځته نه شي دغې بودیجې ته به د تایید رایه ورنه کړي. اساسي او بشري حقوق.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په